درنو اوریدونکو د ازادي رادیو یو ساعته پښتو خبرونه ته شراغلاست. د ماپښین 2 بجې سوې ز ملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. نن د 2015 میلادي کال د اکتوبر میاشتې شپږمه نیټه او د 1404 نیوم هجری شمسی کال د میزان 14 نیټه ده. د ازادي رادیو دا یو ساعته پښتو خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته خپریږي. د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې په دارالامان سیمه کې روسي سفارت ته نږدې د انتحار کوونکو ډله ییزه حمله د څلورو انتحاریانو په وجنې سره پای ته ورسېده. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندوز ښار له اکثره ځایونو څخه دښمن شړل سوی او د کندوز حالت به ډېر ژر تغیر ومومي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د اروپایي ټولنې مشر ډونالد توسک وایي ترکیه خبرداری ورکړی چې شایي میلیونونه نور کډوال د سوریې د کورنۍ جګړې څخه وتښتي. د یمن په ساحلي ښار ادن کې هغه هوټل چې حکومتي چارواکي پکښې میشت وو په راکټونو ویشتل سوی او اور یې اخیستی دی. تر نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له ناجیې ساپۍ څخه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د اعدام سزا د بندېدو غوښتنه وکړه. د بغلان نږدې 2000 اوسیدونکي د پلخمري ښار او د دې ولایت د مرکز د دفاع لپاره مصالح شوي دي. او د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت وایي چې په ټول هیواد کې له شاوخوا 9 میاشتو راهیسې څه کم 10,000 پراختیایي پروژې پلي شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې په کندوز کې یو شمیر مخالفان د خلکو په کورونو او د ښار په یو شمیر ودانیو پټ شوي دي او له دغو ځایونو په افغان امنیتي ځواکونو ډزې کوي. د دې وزارت امنیتي معین محمد ایوب سالنګي نن ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې ملکي وګړو ته په دې عملیاتو کې تلفات ونه رسیږي.
یو شمیر حمله کوونکي اوس هم د ښار په جنو ځایونو کې وسلې وباسي او فایرونه کوي، خو انشاءالله دا وضعیت هم تغیر کوي او امنیتي ځواکونو د تېرې شپې راهیسې ډېر ښه او هیله ورکوونکي عملیات کړي دي.
ښاغلي سالنګي ډاډ ورکوي چې د کندوز امنیتي وضعیت به ډېر ژر بدل شي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د اعدام سزا د بندېدو غوښتنه وکړه. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر فرانس مایکل ملبن نن د خبرې د اعدام د بندېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې وکړې. نوموړي خبریالانو ته وویل چې د مجرمینو اعدامول به په افغانستان کې تاوتریخوالي زیاتېدو ته زمینه برابره کړي. د همتراز وویل چې د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې د شفافیت د نشتون له امله دا مهمه ده چې حکومت د اوس لپاره د اعدام سزا عملی نکړي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې د بغلان نږدې 2000 اوسیدونکي د پلخمري ښار او د دې ولایت د مرکز د دفاع لپاره مصالح شوي دي. هغو کسانو چې په دې اقدام لاس پورې کړی ازادي راډیو ته وویل چې د دولت ملاتړ ورسره دی. د بغلان د امنیه قومندانۍ ویان ذبیح الله شجاع د دې خبر د تاییدولو تر څنګ وویل چې د خلکو له ولسي پاسونونو څخه هدف له وسلوالو مخالفانو څخه د دغه ولایت ساتل دي. او د افغانستان د کلیو پراختیا وزیر وایي چې په ټول هیواد کې له شاوخوا 9 میاشتو راهیسې څه کم 10,000 پراختیایي پروژې پلي شوي دي. د خبرې د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی نن خبریالانو ته وکړې.
د روان مالی کال په دوران کې د 202 میلیونه او 828,000 لګښت باندې موږ 9,855 انکشافي او ټولګټې پروژې د هیواد په څلور ولایتو کې بشپړې کړي او ګټه اخیستل ته سپارلې دي.
نوموړي وویل چې د پروژو د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راوستی او په میلیونونو خلکو ته پکې په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه د کار زمینې برابرې شوې دي. د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
د اروپای ټولنې مشر ډونالد تاسک وایي ترکیه خبرداری ورکړی چې شای میلیونونه نور کډوال د سوریې د کورنۍ جګړې څخه وتښتي. تاسک نن په ستراسبرګ کې د اروپای ټولنې غړو ته وویل چې د ترکیه د اټکل مخې شای 3 میلیونه نور کسان یوازې د سوریې د لوی ښار حلب او شاوخوا سیمو څخه د کډوالو پر شمېر ورزیات سي. هغه زیاته کړه اوس مهال هم میلیونونه کډوال او پناه غوښتونکي اروپا ته د تلو خیال لري. د تاسک دا څرګندونې یوه ورځ وروسته لاغه کېږي چې هغه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په برکسل کې ولیدل او د همدې موضوع په اړه خبرې وکړې. نو موږ ورته لیدو وروسته یو خبري غونډې ته ول
We have a short challenge at hand, which is the many refugees and migrants in and crossing through.
د یوې موږ ګډ ستونزه لرو چې هغه د کډوالو راتلل او د ترکیې له لارې اروپایي اتحادیې ته تیرېدل دي. بې له شکه چې اروپا باید د خپلو سرحدونو چارې په لاشه ډول تنظیم کړي، خو موږ له ترکیې هم توقع لرو چې ورته کار وکړي. د دې بحران د هوارې لپاره موږ پر مالي مرستو، د سرحدونو تنظیم، د قاچاق پرې په وړاندې مبارزه، ګډې پالیسۍ او نورو مسایلو خبرې وکړې. اروپایي اتحادیه آماده ده چې دا ټولې چارې له ترکیې سره پیل کړي. اوس مهال شاوخوا 2 میلیونه سوریایي کډوال په ترکیه کې ژوند کوي او سلګونه زره نور یې په 2015 کال کې د یونان له لارې اروپایي اتحادیې ته تللي دي. د اټکل له مخې د سوریې په کورنۍ جګړې کې چې له 2018 کال څخه پیل شوی 2,50,000 کسان وژل شوي او میلیونونه نور بې ځایه شوي دي. د یمن په ساحلي ښار عدن کې هغه هوټل چې حکومتي چارواکي پکښې میشت وو په راکټونو وشتل سوی یو اور اخیستی دی. دا خبره عیني شاهدانو او العربیه تلویزیون نن کړې ده. د فرانسې خبري اژانس د سیمه ییزو چارواکو له قوله ویلي چې په دې برید کې خلکو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. خو دغو چارواکو دا نه دي ویلي چې ولسمشر عبدالرابو منصور هادي، صدراعظم خالد بها او یا نور حکومتي چارواکي هم په دغه هوټل کې د برید پر مهال وه که څنګه. رویټرز د چارواکو له قوله راپور ورکړی چې په دې برید کې صدراعظم بها او نور منی چارواکو ته زیان نه دی رسیدلی. داسې ګمان کېږي چې ولسمشر له هیواده بهر دی. د القصر په نوم هوټل څخه چې د ښار په لویدیځو څنډو کې دی لوګي پورته کېږي. امبولانسونه او ملکي دفاعي ځواکونه هم د پیښې په سیمه کې دي. ویل کېږي راکټونه د هوټل په دهلیز لګېدلي دي. عدن ښار د جولای په میاشت کې له شیعه حوثي یاغیانو بیرته ونیول سو او د یمن ولایتي پلازمینه ونومول سوه. صدراعظم په سعودي عربستان کې تر شپږ میاشتنۍ تبعید وروسته دغه ښار ته ورسېد او له کابینې سره یې هلته په کار پیل وکړ. امریکا او ناتو د ترکیې هوایی حریم ته د روسیې د جنگي الوتکو ننوتل غندلی دي او دا کار غیر مسؤولانه او خطرناک بللی دی. د ناتو غړو هیوادونو پرون په دې اړه بیړنۍ غونډه وکړه او ویلې چې د ترکیې په ګډون د ناتو د هر غړي هیواد په هوایی حریم دا ډول تیری د غندنې وړ دی. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون له برکسل څخه په یو پیغام کې د روسیې دا سرغړونه وغندله.
Russia's actions are not contributing to the security and the stability.
د وی د روسیې اقدام د سیمې امنیت او ثبات سره مرسته نه کوي. زه پر روسیې ژغ کوم چې د ناتو هوایي قلمرو ته بشپړ درناوی وکړي او له دې ټلوالي سره د کړکیچ له پراخولو څخه ډډه وکړي. زه له روسیې څخه غواړم چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په مبارزه کې خپلې هڅې د نړیوالې ټولنې له هڅو سره همغږي کړي. د ترکیه حکومت پرون ویل چې روسی جنگی الوتکو د شنبه پر ورځ د دیوات پر هوایی حریم اتیرای کړی دی. د روسیې دفاع وزارت ویل چې د دوی یو الوتکه د هوا د خرابۍ لامل د لنډې مودې لپاره د ترکیه فضا ته ننوتی و. او په عراق کې پرون په بمی چاودنو کې لږ تر لږه 50 تنه وژل سوه او ګڼ شمېر نور زخمیان سوه. لومړۍ چاودنه په بغداد کې د حسینیه په نوم سیمه کې سوې چې 12 تنه پکښې وژل سوي او 25 تنه ټپیان دي. پولیس وایي چې تر ټولو ستره چاودنه په دیاله ولایت کې د شیعهګانو په سیمه کې وسوه چې 23 تنه پکښې وژل سوي او 50 نور ټپیان دي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالاري پر azadiradio.com اوریدلای او لوستلای سي. د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې په دارالامان سیمه کې روسي سفارت ته نږدې د انتحار کوونکو ډلې حمله د څلورو انتحاریانو په وجنې سره پای ته ورسېده.
د کابل امنیه قومندانۍ وای د حمله د څلورو انتحاریانو په وژنې سره پای ته ورسیده.
افغان امنیتي چارواکي وای چې د کندوز په ښار کې لا هم خال خال ډزې اورېدل کېږي خو د امنیتي ځواکونو تصفیوي عملیات له ګواښ پرته پر مخ ځي.
بعضی از مهاجرین هنوز هم به بعضی از خانه ها هم میکشند و ناسایی رو هفت جب
نید. یو شمیر حمله کون که اوس هم در خار پا جنو زاینو که وصلی و باسی و فیرونه کوی.
په نور موضوعاتو کې به واورو چې په کونړ کې ترافیکي پیښې د جګړو له امله د تلفاتو دوهم لامل دي.
څومره ورځ د دا زخمیان ماشومان پکې شهیدان شول ډیر زیات او دا ټول به احتیاطي ده.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه ازادي او اوریدونکو او د انصاف پلټه اوریدل مه هیروئ. دا ازادي رادیو ده. د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې په دارالامان سیمه کې روسي سفارت ته نږدې د انتحار کوونکو ډلې حمله د څلورو انتحارانو پر وژنه سره پای ته ورسېده. د دې قومندانې ویاند عبدالله کریمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې او افغان سرتیری هم ټپیان سوی دي. د راپورونو له مخې د سه شنبې په شپه د کابل د دارالامان په سیمه کې روسي سفارت ته نږدې یوه انتحار کوونکي خپل له چاودېدونکو موادو بار موټر ته چاودنه ورکړه او وروسته درو نورو یې له افغان سرتیرو سره جګړه پیل کړه. په دې اړه نور جزئیات تر رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
یو ځل بیا د کابل ښار د لویدیځې سیمې فضا ډار او وحشت نیولې وه. وسلوالو د سه شنبې په شپه د دارالامان سیمه کې روسي سفارت ته څیرمه په یوه ډلیزه انتحاري حمله لاس پورې کړ او د پیښې سیمې ته نږدې د سلګونو کورنیو آرام ژوند یې له خطر سره مخ کړ. هغه کسان چې یادې سیمې ته نږدې اوسیږي وایي چې ټوله شپه ورباندې بد حالات تیر شوی او ماشومان یې د ډزو په اورېدو سره سخت وېرېدلي دي.
تر سهار زمونږ یو ماشوم هم نه دی ویده شوی. هر ډز چې کېدو ماشومان ورسره ژړل. بیخي رواني حالات یې له لاسه ورکړی و. په کور کې دننه وم چې لمبه مې تر سترګو شوه. هغه موټر چې وچاودېد په سترګو مې ولیدو. زمونږ د کور ټولې ښیښې ورسره ماتې شوې.
یا د حملې ته ډېره ماشومانه ویره ولیدي. یو واړه ماشوم چې د پیښې په سیمه کې له ما سره خبرې کولې د بیګانۍ شپې د حملې په اړه یې داسې وویل:
نوم مې تمیم دی. زموږ د کور ګاونډیانو زموږ دروازه وټکوله. راته یې وویل چې راځئ ستاسو مېلمانه راغلي. کور ته یې زینه ایښې وه. غوښتل یې چې کور ته پورته شي. یو ناڅاپه آوازه شوه چې انتحاریان دي. په همدې حال کې چاودنه وشوه او په ښیښې ژوبل شوم.
وسلوالو حمله کوونکو لومړی خپل له چاودېدونکو موادو بار موټر د هلمند د پخوانی والی محمد نعیم بلوچ د کور مخې ته والوزه و. وروسته یو شمېر نورو یې په کور کې مورچه ونیوله او له افغان امنیتي ځواکونو سره یې په جګړه پیل وکړ. یا د حملې تر سهاره پورې دوام وکړ. د کابل امنیه قومندانۍ وایي دا حمله د څلورو انتحاریانو په وژنې سره پای ته ورسېده. د دې قومندانۍ ویان عبدالله کریمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې او افغان سرتیری هم ټپیان سوي دي.
څلور مهاجم کشته شوه او هفت نیرو امنیتی هم زخمی.
څلور حمله کوونکي وژل شوي او افغان امنیتی سرتیری هم ټپیان دي. خوشبختانه چې ملکی تلفات نه لرو. اوس ساحه امن ده. لارې خلاصې دي. هلته هیڅ ډول ستونزه نشته.
بلخوا وسلوالو طالبانو د پیښې مسؤلیت منلی ده او ویلي دي چې د دوی کسانو پر یو استخباراتي مرکز حمله کړې. خو افغان امنیتي چارواکي دا ادعا بې بنسټه بولي او وایي چې د جګړې په سیمه کې هیڅ دولتي تاسیسات نه و موجود. په کابل ښار کې تر دې مخکې وروستۍ انتحاري حمله د روان کال د اسد میاشتې په وروستیو کې په کابل کې شینوزاده روغتون ته څیرمه وشوه چې 12 تنه پکې ووژل شول او نږدې 68 تنه نور یې ټپیان کړل.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
زموږ ژغ له ازادي راډیو اوري. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د کندوز په ښار کې لا هم خال ډزې اورېدل کېږي، خو د امنیتي ځواکونو تصفیوي عملیات له ګواښ پرته پر مخ ځي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال ایوب سالنګي څو شېبې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د ښار له اکثره ځایونو څخه دښمن شړل سوی او د کندوز حالت به ډېر ژر تغییر ومومي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو لخوا کېدونکې ډزې ګواښونکې نه دي او تصفیوي عملیات یې د ولسوالیو پر لور غځولې دي. یوسف خان زدران چې د امنیتی چارواکو څخه د کندوز وروستۍ حال پوښتلی تفصیل وړاندې کوي.
په 10 سال کې چې د امنیتی بنسټونو لخوا د دوشنبه په ورځ د کندوز ښار امنیت د ډاټ وړ وبلل شو، اوس یو ځل بیا ځای ځای په دغه ښار کې د ډزو او هوایي فایرونو راپورونه ورکول کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندوز ښار په ځینو ساحو کې اوس هم وسلوال مخالفین پټ دي او وخت نا وخت ډزې کوي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال ایوب سالنګي د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کندوز ښار د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی، خو لا هم وخت نا وخت وسلوال مخالفین ډزې کوي.
بعضی از مهاجمین هنوز هم به بعضی از خانه ها سر می کشند.
یو شمیر حمله کوونکي اوس هم د ښار په جنو ځایونو کې وسلې وباسي او فایرونه کوي، خو ان شاء الله دا وضعیت هم تغیر کوي او امنیتي ځواکونو د تیر شپې راهیسې ډیر ښه او هیله ورکوونکي عملیات کړي دي. د اکثرو ځایونو څخه یې دښمن لرې کړی او په ښار کې وسایط تګ او راتګ کوي.
دا په داس حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو استازو په یوه خبري غونډه کې د کندوز ښار امنیتي حالت د ډاډ وړ وبالو او وی ویل چې لیوي ونی ورسته په کندوز کې ژوند عادي حالت ته ګرځېدلې دی. په همدې حال کې 13 ورځ په کندوز ښار کې په سیمه ایزو چارواکو او ولایت مقام یو ځل بیا په کار پیل وکړ، خو ویل کېږي چې د یوې ورځې په تیرېدو ډېرې دولتي ادارې لا هم تړلې او خدمات نه وړاندې کوي. په داس حال کې چې د سیمه اوسېدونکو د کندوز ښار د بد وضعیت څخه غږیږي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندوز بغلان لار هم تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې پاک شوی او وسایل پر تګ راته کوي. له دې سره د هیواد د دفاع وزارت د اپراسیون مشر جنرال افضل امان د ښار وضعیت ګوښونکی نه ګڼي او وایي چې تصفیوي عملیات په ښه توګه له ښار څخه د ولسوالیو په لور روان دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو ښار په بشپړ ډول نه دی پریښی او امنیتي ځواکونه په احتیاط سره تصفیوي عملیات په مخ وړي. دا وایي یو شمېر تروریستان او د ګروپونو اړوند کسان د کندوز ښار په ځینو ساحو کې وجود لري او په کورونو کې ځانونه پټ کړي دي. موږ ډېره هڅه کوو چې د ملکي خلکو له زیانه پرته هغه وځپو او ښار تصفیه کړو. په ډېر مهارت سره دښمن ټارګټ کوو او له بله پلوه هڅه کوو چې خلکو ته هم زیان ونه رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیره ورځ یو ځل بیا د امنیتي چارواکو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د عملیاتو په وخت کې د ملکي خلکو ژوند ته پاملرنه او بشري حقوق مات نه کړي. وسلوالو طالبانو د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د لسو ساعتونو جګړې وروسته د کندوز ښار تر خپلې ولکې لاندې راوست او په دولتي ادارو او مرکزي چوکۍ خپل سپین بیرغ ځوړند کړ. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
په کندوز ښار کې افغان ځواکونه د اکمالاتو له خاطره د دولت پر کچه اولې له ستونزو سره مخامخ دي. طالبانو په دې ورستوي کې ولې شمال ته پام زیات کړی دی؟ بهرني جنګیالي له کومو لارو په کندوز کې ځای پر ځای سول؟ دغه پوښتنې مې د سیاسي چارو کارپوه او څېړونکي حکمت الله اعظمي څخه کړې او لومړۍ پوښتنه مې دا کړې چې په کندوز کې لسګونو وسلوال چې پکښې د افغان چارواکو په وینا ګڼ شمېر بهرني جنګیالي هم شامل دي، څه ډول اکمالات کېږي؟ ښاغلی اعظمي په ځواب کې داسې وایي:
د طالبانو دوه اړتیاوې، یو دا چې د روزمره غیر جنگي ضرورتونو دا اکثره د عامو خلکو د خوا څخه اکمالېدل او هغه خلکو په دوه دلیلو د طالبانو سره کومک کوي، د ډوډیو، پوشاک او نور. یو دا دی چې کله چې لومړي مرستیال رئیس جمهور جنرال دوستم په شمال کې عملیات وکړل نو ځینې خود سره ډلې تقویه کړلې او راپورته کړلې او هغې ته یې وسلې ورکړلې چې هغوی ځینو ظلمونه په عام وګړو باندې وکړل. نو دغه بیر څخه شتر څو پورې دوی د طالبانو کې د خلکو خپل بقا لیدل او خپل ځانې مسؤول حسابوي، نو دوی د طالبانو سره کومک کوي. دوم هغه دي کله چې طالبانو کندوز ونیوي او شاوخوا سیمې ورسره تر خپل ولکې لاندې راوستلې، نو دوی هلته دولت وګرځېدي چې بعضې خلکو د بیر څخه باید دوی سره کومک کړی وای او کوي. نو هغه د روزمره ژوند اړتیاوې ورته یا په رضاکارانه شکل ورته اماده کول یا هم پر د مجبوریت پر اساس. کله چې جنگي وسایل تر راځي، هغه طالبانو اکثره یا د دولت څخه په هغه وسلې چې نیولې وي پر هغه جنگېدل او یا هغه دنی په دولت کې داسې په فساد ککړ خلک شتون لري چې په طالبانو باندې دا خرڅ کړي دي. نو نن طالبانو هغه دنه نیولې او بیرته دا استفاده کولې. او کله چې کندوز ته سکوت ورکړي، د دولت یو ډیر زیات اندازه وسلې د طالبانو لاسته ورنلې، هغه د دې د زروالو رنگانو څخه نیولې بیا تر نور مهمات پورې دا ټول دغې لاسته ورنل. او بل طالبانو یو بل شی ډیر ستراتیژیک کوچې د دې د پاکستان سره د شمال تر لار باندې چې قبایلی سیمو ته فاټه بل خصوص چترال ته دغه نورو سیمو باندې هم عملی وکړلې. د کندوز څخه بی په تخار باندې تخار څخه بدخشان ته بیا هم داسې اخیری قبایلی سیمو ته دا یو کونه لارې ځان ته ټاکلې وه او دا د دوی ته ډیر په اسانه و چې دوی خپل اکمالات او خپل ارتباط د پاکستان میشت سره وکړي. مګر د دولت لپاره متاسفانه لاره ډیره مشکله وه، چون چې پیاده عسکر په لاره باندې نه سوای تللی. ناوخته رسېدل په باغلان کې جنګ او لار طالبانو مینونه یې شخ کړي وو چې دا د دولت لپاره لویه ستونزه وه چې دوی پر وخت باندې په سړک باندې کندوز ته ورسېږي.
آیا تاسو فکر کوئ چې یو شمېر وسلې له پخوا څخه په کندوز کې زیرمه کړي وي د وسلوالو طالبانو؟
بالکل، طالبان داسې نه وو چې په دغه اوله ورځ وچې حمله یې وکړله او کندوز یې ونیولي. د مخکې څخه هم د کندوز ښار په مرکز کې ځانونه وسلوال کړي وه او وسلې را داخل کړي وې ښار ته. او د دې مشکل دا دی چې متاسفانه زموږ د امنیتي ځواک کې دا خیالي ځواکونه ډېر شتون نه لري، مګر په تشکیل کې د دې معاش او د دې عایشه او ټول شان د دې قومندانانو جیبونه ته ځي او ونه توانید چې د طالبانو مخه ونیسي تر څو پورې شاته نه نوځي. اولته دوی د خلکو په کورونو کې ځای پر ځای شوي وو، بالخصوص بیا هم وایم هغه خلک چې ظلمونه پر شوي وو، هغه خلک چې حقوق یې تر پښو لاندې شوي وو، هغوی په دې سره راضي وو چې هغه طالبانو ته ځای ورکړي. کندوز په شمال کې د خارجي تروریستانو یو غټه ځاله ګرځېدلې ده د ډېره وخته څخه، نو هغوی هم د طالبانو سره کوشش کومک کوي، چون چې طالبان د هغې سیمې خلک دي، د هغه ځای خلک دي. نو دوی د طالبانو سره باید اوږه په اوږه درېدلې وای تر څو پورې دا جنګ وګټي او همداسې هم وشول. ازبکان د ازبکستان اسلامي تحریک په دې کې د فعاله ونډه درلوده د طالبانو سره، اګر چې داسې ویل کېږي طالبان د هغې پر خلاف په دې خاطر یې په کندوز حمله وکړه تر څو د هغې یو خود مخ خطری ته ونرسی
ولی بهرنی کشفی ارګانون و نه کړای سوچ د وسلو د غزیر می کشفی
د خارجانو حضور خو په هغه ځای کې په ټول افغانستان په سطحه باندې کم شوی دی. دا یو عمده دلیل دی، مګر بل دا دی چې هغوی دومره په ماهرانه شکل باندې دا اتمن ځای پر ځای کړي دي چې دې ته موقع نه دی ورکړی چې تر څو پورې دوی دې دا کشف کړلی شي.
تاسو د بهرنیو وسلوالو یادونه هم وکړه، تاسو وایاست چې دلته ګڼ شمېر بهرني وسلوال دي، دا کسان له کومو لارو دلته ځای پر ځای سول؟ په دې د کندوز و د شاوخوا سیمو کې
د 2009 کال د رئیس څخه د هغې څخه وړاندې هم هلته شتون درلودی، نو دا داسې یو نوی شی نه دی شته دی اوس راغلی. کله چې پاکستان په د قبایلي سیمه کې عملیات وکړل نو دغه جنګیالي اړ شول چې تر څو پورې راشي او خپل پنځنځایونه د قبایلي سیمه د پاکستان څخه راوړي او په شمالي افغانستان کې دوی ځای ونیسي.
یعنی ستاسو په فکر د پاکستان د ضربې ازب عملیاتو او په کندوز کې د بهرنیو وسلوالو زیاتېدل تړاو سره لري؟
بلې، تر یو حد پورې دا مستقیم سره تړلی دي، مګر د افغانستان دولت لپاره پکار وه کله چې پاکستان په قبایلي سیمو کې ضربې ازب عملیات پیلول دوی باید په افغانستان کې سرحد لا امنیت یې ټینګ کړی وای تر څو پورې دغه اشخاصو د راتګ مخه نیولې وای.
طالبان ولې د پسرلنی عملیاتو څخه تر اوسه د افغانستان پر شمال زیات تمرکز کړی دی؟
یو دلیل دا دی چې د ازبکستان اسلامي تحریک د داعش سره بیعت اعلان کړی. دا بیعت د طالبانو سره د منلو وړ نه دی، چون چې داعش د یو مخالف ډله ده. ازبکانو د خپل نفوذ کې د ساتلو د خاطر عمله کړې ده. او دوم دا دی چې په داخلي د اختر محمد منصور د اختر په وینا کې هغه یو ډیر جالب نکته ته اشاره وکړه. هغه دا و چې ویلی چې د افغانستان همسایګان په مرکزی آسیا کې باید په دې بیره کې ونه اوسي چې زموږ د سیمو څخه پر هغوی باندې تهدید وي. نو د دې لپاره چې دوی ورې ولاړ شي او هغه خارجي جنګیالي ودروي چې په مرکزی آسیا باندې حمله ونه کړي، نو دوی پر هغه باندې هلته په شمال کې باید حضور درلودي. او دا داسې کېدلی شي چې شاید د رئیس جمهور اشرف غني د هغه هڅو چې مثلا مرکزی آسیا راولي او چین راولي چې کومک سره وکړي د طالبانو پر وړاندې او یا د ټروریزم پر وړاندې په خنډ ورته وګرځي.
په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه او څېړونکي حکمت الله عظیمی و.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
دا ازادي رادیو ده. تاکل سوی ده چه پا افغانستان که ده نریوال زواکون عمومی قومندان نن ده سنا ده پوزی خدمات و کمیتی ته ده افغانستان ده جگلی پا عرد سرگنده ونی وکدی. فرانسی خبری آژانس راپور کردی چه سناتوران به لجنرال جان کمبل څخه په افغانستان که ده پاتی که دون که سرتیرو ده شمیر پا عرد پشتنی وکدی. رزوان مراد پا دیار نور جزیات فراندی کبی.
تمه ده چې د امریکا د کانګرس د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټه به په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قومندان څخه له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه پوښتنه وکړي. فرانس پریس خبری آژانس وی سناتوران بل جنرال جان کمبل څخه پوښتنه وکړي چې آیا ولسمشر اوباما به د 2014 کال تر پایه د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو پلان بدل کړي او که څنګه. ولسمشر باراک اوباما تر دې وړاندې ویلي چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې شاوخوا زر عسکر چې د امریکا د سفارت د امنیت مسؤلیت به پر غاړه ولري پرېږدي. په همدې حال کې د متحده ایالاتو دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه سپینې ماڼۍ ته پیشنهادونه کوي او تمه ده چې ولسمشر اوباما به د روان مني تر وروستیو په دې اړه پرېکړه وکړي.
I don't know what the president's final decisions will be in that regard.
زنه په هغه چې د امریکا د ولسمشر برک اوباما ورسته پریکړه بده په وزي حضور په اړه څه وی خو موږ به هغه ته خپل وړاندې زنه وړاندې کړو. خو زما په نظر اساسي مسله چې زغواړم پر تاکید وکړم دا ده چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې امریکا او ناتو په وزي حضور دوام وکړي. په دې کې هیڅ شک نشته. په دې هیواد کې به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ هم دوام ومومي.
اشتن کارتر ویل د اوسنی شویل چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې په څه اندازه امریکایي سرتیری پاتې شي. خو د هغه په خبره په دې کې شک نشته چې امریکا او ناتو بل دې مودې وروسته هم په افغانستان کې پوځي حضور ولري. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان په داسې وخت کې د سنا د پوځي خدماتو په استماعي غونډه کې ګډون کوي چې په کندوز کې د بې سرحد ډاکټرانو پر روغتون د امریکا د هوایي برید موضوع په افغانستان او امریکا کې عکس العملونه پورته کړي دي. دا به سرحد ډاکټرانو د سازمان مشر کریستوفر سټوکس فرانس پریس آژانس ته ویلي متحده ایالاتو اعتراف کړی دی چې هوایي ځواک په کندوز کې د دوی پر روغتون برید کړی دی.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې
تاسو ته مهم دي. د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 21 نیټې څخه د ماښام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه. د امریکا غږ آشنا رادیو.
د ازادي رادیو پښتو خپرونه اوري. په کونړ کې ترافیکي پیښې زیاتې سوي او هر ورځ پکښې یو شمېر کسان وژل کېږي او ټپیان کېږي. ډاکټران وایي په جنګونو کې د مرګ ژوبلې وروسته د ترافیکي پیښو تلفات زیات دي. په دې اړه نور راپور له روح الله انوري څخه اورو.
په کونړ کې ترافیکي پیښې زیاتې شوي او هر ورځ پکې یو شمېر کسان وژل کېږي او ټپیان کېږي. د کونړ اوسیدونکو وایي د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او بې غورۍ له امله هر ورځ یو شمېر ترافیکي پیښې رامنځته کېږي او پکې خلکو ته ځاني زیانونه رسیږي.
زما نوم عبدالقهار دی، د مرکز اوسیدونکی یم. ترافیکي حادثې واقعا ډېرې زیاتې شوې دي. موټروانان داسې دي چې بې احتیاطي کوي او ډېر سرعت سره روان وي، نو دا کوم چې قوانین دي دا په نظر کې نه نیسي، نو دې د وجه ترافیکي حادثې رامنځته شي. خو موټروانان نه دي، تجربه نشته دی، بس سار موټر واخلي مازیګر ته ناستی بس او ډزو چې سیواله بس او منډه وي ټول غریبانه در په در کله دغه څومره ورځ د زخمیان ماشومان پکې شهیدان شلو ډیر زیات او دا ټول به احتیاطي د باید چې قوانین په نظر کې ونیسي احتیاط مان لاړ شي.
زما نوم روح لامین دی، د شینکوړو اوسیدونکی یم. دلته ترافیکي حادثې د ډرایورانو د بې احتیاطۍ او د تیز تګ په دغه کې منځ راځي.
بل نوم نصرت الله حسن د ټپورو سوالی د قمچۍ د کلي اوسیدونکی. پرون هم په قمچې کلی کې داسې حادثه رامنځته شوه، بلکې اولنی نه ده، دلته اولسم اتلسم موټر دی چې دلته لیږي، نظامي موټر هم لیږي، ملکي موټر هم لیږي. ډیر خلک پکې شهیدان شول او ډیر زخمیان شول. پرون چې کوم حادثه رامنځته شوه شپږ تنه پکې زخمیان وو، چې هغې چې موم لیدل کومه په حالات کې وو.
دوی وایي دلته زیات کسان لایسنسونه او د موټرو جوازونه نه لري، خو بیا هم ورته ترافیک او امنیتي ځواکونه څه نه وایي.
ډرایور نه لایسنس نه لري، قانوني اسناد هم نه لري، او په تیز سرعت سره ځي. د دې لامل شوي دي چې زمونږ بېګناه ماشومان او د مکتب او نور عام وګړي ته وهل کېږي. د حکومت نه دا غوښتنه ده چې غیر قانوني موټرې دې بندې کړي چې کوم اسناد نه لري، او هغه ډرایوران هم موټر د پرېنږدي چې ویچلی چې کوم قانوني سند هم ونه لري.
یو خو سړکونه هم ډېر خراب دي، او بل چې ډرایوران صحیح لایسنس نه لري، اوس کوټ او غټ نه معلوم، خو ټول بس ډرایوري کوي، هیڅ لایسنس نه لري، غیر قانوني ګرځي. بس ټول لامل هم زیاتره هم دا دی چې لایسنس نه لري.
خلک وایي زیاتره پیښې د موټر سایکل چلوونکو په وسیله رامنځته کېږي، او له نورو ترافیکي پیښو یې د تلفاتو اندازه هم زیاته ده. د اسدآباد مرکزی روغتون رئیس ډاکټر محمد فاروق صاحق ازادي راډیو ته ویل په جنگونو کې د مرګ ژوبلې وروسته د ترافیکي پیښو تلفات زیات دي، چې یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې دوی ته 2500 ټپیان راوړل شوي دي.
په تیرو شپږو میاشتو کې 2500 ترافیکي حادثاتونه زخمي شوي دي، روغتون ته راوړل شوي، چې د هغې جملې نه د نهو وضعیت ډېر زیات خراب و، چې هغه ننګرهار ته د ښې درملنې لپاره لیږل شوي دي، او شپږ نفره مخکې له دې چې روغتون ته راورسیږي سا یې ورکړی وو. دغه دا تر د جنګي زخمیانو وروسته تر ټولو لوړ ارقام دي چې د ترافیکي حادثاتو نه خلک متضرره کېږي.
د کونړ امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل وای دوی د بې پلیټه او بې اسنادو موټر چلوونکو او موټرو د نیول لپاره ځای ځای پوستې جوړې کړې دي، او تر اوسه یو شمېر کسان نیولې دي، او دوی هڅه کوي چې په ولایت کې د ترافیکي پیښو د زیاتوالي مخه ونیسي. تیره ورځ درې ترافیکي پیښې رامنځته شوې وې، چې یو تن پکې مړ او څو نور ټپیان وو. ټکر شوي موټرې او موټر چلوونکي مو نیولې دي، ټول مو قومندانې ته را رسولي. اوس له موټر چلوونکو تحقیقات روان دي کومې ترافیکي پیښې چې کیږي. لامل هم د موټر چلوونکو چټک تګ دی. د لوی لارې په اوږدو کې پولیسو 415 د تلاشۍ پوستې جوړې کړې دي، او پکې د موټرو او موټر چلوونکو اسناد کتل کیږي. قومندان وای باید چې موټر چلوونکي په احتیاط موټر وچلوي، څو یې ځانونه او نور خلک له ضرره وژغورل شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي رادیو یو ساعته پښتو خبرونه نیمای تر رسیدلې دوه بجې او دیرش دقیقې سوې. د مهم خبرونو لنډیز لفرې با ظاهر څخه اورو.
اروپای ټولنې په دې باور چې د مجرمینو اعدامول به په افغانستان کې تاوتریخوالی زیاتېدو ته زمینه برابره کړي. په دغه هیواد کې د اعدام سزا د بندېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي په کندوز کې یو شمیر مخالفان د خلکو په کورونو او د ښار په یو شمیر ودانیو کې پټ شوي دي او له هغه ځایه پر افغان امنیتي ځواکونو ډزې کوي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي د بغلان نږدې 2000 اوسیدونکي د پل خمري ښار او د دې ولایت مرکز د دفاع لپاره مصالح شوي دي. د اروپای ټولنې مشر ډونالد تاسک وایي ترکیه خبرداری ورکړی چې شای میلیونونه نور کډوال د سوریه د کورنۍ جګړې څخه وتښتي. د یمن په ساحلي ښار عدن کې هغه هوټل چې حکومتي چارواکي پکې میشتو پراکټونه وشتل سوی او ور اخیستی دی. او ایران ګواښ کړی راتلونکې اونۍ به د فرانکفورت د کتاب لوی نندارتون له دې کبله تحریم کړي چې هلته سلمان رشدي د یوه وینا کوونکي میلمه په توګه اوربلل سوی دی.
له فریبا ظاهر څخه مو د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکي واورېدل. اقتصادي خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
په کابل کې د شهزاده سرای مسولین وای د افغانستان بانک لخوا د ډالرو لیلامول د اوږدې مودې لپاره د افغانیو پر ثبات مثبت تاثیر نسی کولای. د صرافانو ټولنې مشر خان محمد باز نن ازادي راډیو ته وویل چې حکومت په کار ده چې د افغانیو د ثبات په خاطر اساسي ګامونه پورته کړي.
لنډمهالې دپاره دغه د افغانستان بانک دغه پروګرام د افغانۍ دپاره استقرار پیدا کړی دی او ثبات یې هم ورکړی دی. یعنی افغانۍ هغه د ډېر خراب حالت ته نه پرېږدي چې لاړه شي. خو
شاغلی بازول حکومت باید د افغانۍ د ثبات لپاره په ځینو ولایتونو کې د پاکستانی کالداري او ایرانی تومنو راکړه ورکړه بند او تر څنګ د بهرنۍ مرستو راجلبولو او بهرنۍ پانګونې ته زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان بانک د تېرو دوشنبې په ورځ وویلو چې غواړي د افغانۍ د ثبات لپاره 24 میلیونه ډالر لیلام کړي. د پروان سیمه ییز چارواکي وایي له دغه ولایت څخه د پانګو انتقال د دې ولایت پر اقتصادي وضعیت منفي اغیزه کړی ده. د پروان شروال خواجه روح الله صدیقی ازادي رادیو سره خبرو کول چې لتیر دوه کلونو راپدې خوا د دغه ولایت د امنیت د خرابېدو لامل ګڼو پانګوالو خپل پانګې له دې ولایت څخه کابل او یا بهرنۍ هیوادونو ته انتقال کړي دي. شاغلی صدیقی وویل چې له دې ولایت څخه د پانګې انتقال اقتصادي وضعیت سخت زیانمن کړي او د اوسګارو کسانو له زیاتېدو سربېره د دغه ولایت د عایداتو کچه هم راټیټه کړې ده او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنۍ اثر په وړاندې په دې ډول بدلی شي. یو امریکایي ډالر څلور شپږ افغانۍ څلور شپله، یو یورو یو او افغانۍ اتیا پله، یو انګلیسي پوند شپږ نوي افغانۍ اتیا پله، یو سعودي ریال شپاړس افغانۍ نوي پله، زر ایراني تومان اتلس افغانۍ څلور شپله او زر پاکستاني کلدار شپږ سو پنځلس افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. اوس اورو چې د کابل چاپ رسنیو د نن ورځې په ګڼو کې کوم موضوعات خپاره کړي دي. اجمل تورمن ځینو رسنیو ته کتنه کړې او مهم ټکي یې را اوروي.
کابل چاپ نننې ورځ پاڼو تر ډیره د کندز ښار د وسنی وضعیت په اړه مطالب خپاره کړي دي. ویسا خپلواکي ورځ پاڼې په خپل مطلب کې لیکلي شي د طالبان لخوا د کندز ښار له نیول کېدو او د وی اونۍ تر سختو جګړو وروسته د ملي دفاع وزارت وایي چې په کندز ښار کې وضعیت عادي شوی او سیمه ییزو چارواکو په خپلو کارونو پیل کړی دی. ویسا په خپل دغه مطلب کې لیکلي چې د دغه وزارت چارواکو خلکو ته ډاډ ورکړی چې د کندز ښار ټولې برخې له وتلوالو مخالفینو پاکې شوي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم په همدې اړه د رویټرز خبري اژانس په هواره په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د کندز ښار اوسیدونکي وایي چې له اتو ورځو وروسته د لومړي ځل لپاره دوی د ډزو اوازونه نه دي اورېدلي او پر دې وتوانېدل چې له خپلو کورونو څخه ووځي او خواړه واخلي. هیواد وړاندې په دغه مطلب کې چې له رویټرز څخه اخیستل شوی لیکلي چې له سیمې څخه د وتلوالو مخالفینو د نیولو په هدف کور په کور د افغان امنیتي ځواکونو په لټنې روانې. دغه شان په دغه مطلب کې د کندز ښار د اوسیدونکي له قوله لیکل شوی چې خار کې وضعیت آرام ده خو د هغو جسدونو له وجې چې په سړکونو پراته دي ډیر بد بوی دی چې حکومت باید په دې برخه کې یو اقدام وکړي. خو سرنوشت پلواکي ورسپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان په ملي شورا کې د کندز ولایت استازي وایي چې سره له دې چې په خار کې وضعیت نسبتا ښه شوی دی خو خار په بشپړه توګه نه دی تصفیه شوی او لا هم د خار په ځینو برخو کې وسلوال فعال حضور لري. په مطلب کې راغلی چې په ملي شورا کې د کندز ولایت د خلکو استازي وایي چې د دولت وسلوال مخالفین لا هم د کندز په ځینو څنډو کې خال خال ډزې کوي او دوی له حکومت څخه په دغه ولایت کې د جدي تصفیې عملیاتو غوښتنه کړې ده.
اوس وخت را رسیدلی چې د ازادي رادیو اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو په ګډه واورو.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وښتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ اوسیدونکو ته ځانګړې کړې چې وایي زورواکو یې ځمکه غصب کړې ده. عبدالقاهر وایي چې د ځمکه د باګرام د هوایی ډګر شاوخوا سیمه کې موقعیت لري او کله چې د غختل چې خپل ځمکه له دغو زورواکو څخه ونیسي نو هغوی ډبولې دي او د پروان په حکومتي ادارو کې د دغه څوک نه اوري. له کوم ځای نه خبرې کوي؟
د ولسوالۍ باګرام نه، د دانه میدان نه.
ستونزه مو څه ده؟
یمنګه جایداد نیولې ده، مونږه لته کوب کړې ده، نظری ډاکټر لرو دوسه پاسورانوالی باګرام کې ده، نفر څوک نه جلبایي.
چا ستاسو مکه غصب کړې ده؟
یو نفر امین الله نام لري، یو بل هغه و چراغا نوم دل نوم و هغه لال و ورثه دلو ده، هغه ورثه مرخه تیگه و هرشی واخیز لال، اما امین الله نام فنگاره ده، لک زوروره ده، هغه پاته ده، توک زور نرسید.
تاسو له هغه نه د ځمکې د بیرتنی ولو اڅه کړې؟ هغوی څه عکس العمل خودلې ده؟
هماغه یو وخت مونته هغه متویل چې هغه سند دولت سند ما ورته ورکا، اما یو زوی می ده یو خزه می ده، هغه ته ما ورکلې ده، دا هغه دا خزه می تلې ده چې یه ما کرا راکه کرا دا وحل ورکلې ده. مونږ زه نومه پا پروز کال پا روژه که پروز یه مونږ کار تصفیه شوه نده پا جنجال هایی.
عبدالقایر خان دولتی مقامات تا تاس مراجعه کرده ده؟
دو دوسیه پا آقا که ولسوالی که ورکش یا گل عریضه میوه که ده حیات نراغی ده آقا نه ده پروان نه پروان نه داد عریضه هم تروس همه قصه پاته ده پاوتارانوالی که
وست غواړی دغه زورواکو چې ستاسو ځمکه یې غصب کړې ولې څارنوالۍ ته نه حاضرېږي؟
نه حاضرېږي، څوک غم یې نه خوري، موږ غم نه خوري.
وست غواړی دغه کسانو چې یا دغه کس چې تاسو ځمکه یې غصب کړې ده او تاسو وایې زورواکی دی ولې څارنوالۍ ته نه حاضرېږي؟
څارنوالۍ هغه نفر هېڅ حاضر څوک حاضر کړی نه ده په هغه کې ولسوالۍ کې، خو نه راځي، هغه خو زور لري.
ولې څه وایي د امنیت قومندانۍ یا څارنوالۍ څه وایي چې ولې دی نه راجلبوي یا نه یې راغواړي، ولې اجرات نه کوي؟
امنیت قومندان څو وارې مثلا امنیت پرون ورته ویلې چې هغه که اجرات وکړه چې اجرات نه کوي.
امنیت قومندان څه وایي؟
خو معاونین هغه څوک چې ده معاونین خویشاوندان دي، زور نه رسېږي.
یعنی زور پرې نه رسېږي په دغه زورواکو؟
فقط آقا یه منگه نفر آقا که حاضر که پس سارانوالی که یه منگه دوسیه پس سارانوالی که ده سارانوالی چه آقا شی آقا حاضر شی یه منگه کار انشالله آقا چه دی.
مونگ ده غستونزه چه والی ده عبدالقاهر زمک زورواکو غصب کرده او والی ده ده غصیم چارواکی چه پخلوپاتی او ده زمک غصب اون که نجلبوی ده بگرام له امنی قماندان محمد معصوم فرزایی سره طرح کړه.
تر اوسه زموږ دفتر ته نه دی راغلی، نه موږ کوم جلب لیدلی او نه کوم اسناد او شواهد موږ ته راوړي. شاید چې تاسو به په دې شو پوهیږئ او معلومات به ولرئ چې د هوایي ډګر شاوخوا دولتي ځمکې دي، ټولې حکومت پورې اړه لري. خو دا چې د ځمکه په کومه برخه کې ده چا غصب کړی، موږ سل په سلو کې د ده په خدمت کې یو. رادیسی زمر دفتر ته موږ الحمدلله پولیس هم لرو، جنایي هم لرو، څارنوالي هم لرو، قضا هم لرو. موږ یې نیسو د قانون منګولو ته سپارو. له دې عمله چې د ځمکې غصب حقوقي مسله ده، که حقوق هم موږ ته جلب راکړي یا څارنوالي موږ ته جلب راوړي، موږ په دواړو سترګو موږ حاضروو، د قانون منګولو ته سپارو. تر اوسه موږ ته مراجعه نه ده کړې. راویلې ژي زمر د ټلیفون شمیره ورکړي، له موږ سره دې اړیکه چنګ کړي. هر شبه چې راسي موږ په خدمت کې یو.
الله دې به موږ خدمت چستیم.
ویل کیږي چې د پروان لامنی قومندانۍ تاسو ته سپارښتنه شوی چې دغه کستونځه اواره کړی. دغه اسناد تاسو ته راځي شوی دی. دوی په خپل خبرو کې دا کوي چې زه قومندانۍ ته املاړم، وای د قومندانۍ زور پر دغه کسانو نه رسیږي. البته د بګرام امنی قومندانۍ خي دی وای ځکه چې په سیمه کې ډیر نفوذ لري. نو تاسو په دې اړه څه وایي؟
د قانون له مخې هیڅوک زورواکي نسي کولی. که د قانون په وړاندې د ده دوسیه پاکه او صاف اوسي، کومه ستونزه ونه لري، هیڅوک د قانون په وړاندې پښه نسي بندولی. تر اوسه د بګرام په ولسوالۍ کې داسې کوم زورواکی د پولیس په وړاندې نه دی درېدلی چې زورواکي ښودلی وي. خلک د خلکو استازي، وکیلان، مجاهدین د مجاهدینو استازي، دیني عالمان، د سیمې اوسیدونکي، ملکان، ټول پولیس سره همکار دي. شاید چې تاسو به خبر یاست چې سمو د مخې شاوخوا 2000 یا 3000 کسان ټول سول، له پولیسو نه خپل ملاتړ اعلان کړ. هیڅوک داسې نسته چې د پولیس په وړاندې ودرېږي او زورواکي وکړي یا داسې وي چې موږ هغه حاضر نسو کړی. کوم کسان چې له سیمې تښتېدلې وي یا له سیمې لیرې وي یا فراری وي، نو ویلی نسم. خدای راولېږئ زموږ دفتر ته دې راسي، هر څنګه چې وي اسناد یې ګورو، موږ یې حاضروو.
یعنی کله تاسو ته درشي؟
هر شیبه، حتی د جمعې په ورځ چې رخصتي ده، هر ګړی چې راسي زه خپله په دوامداره توګه په وظیفه کې یم، په خپل دفتر کې یم، هر کله د دوی په خدمت کې یم.
تاسو ژمنه کوئ چې له عبدالقایر سره به مرسته وکړئ؟
سل په سلو کې. تاسو بیا له موږ سره اړیکه ونیسئ، کولی سئ دغه قضیه په دوامداره توګه وڅېړئ. که اسناد یې پاک وي او دولتي ځمکه نه وي، په بګرام کې پر دولتي ځمکو جنجال دی. یو پر بلې جعلي اسناد جوړ کړي دي، ځمکې خرڅ کړي دي، هغه نو سو ویلی. هغه موږ لوړ پوړو مقامات ته سپارو. چا چې د دې پر ځمکې زورواکي کړی وي او اسناد ولري، د ده اسناد پاک وي، د څارنوالۍ او محکمې جلب ولري، نو موږ یې سل په سلو کې حاضروو.
تاسو هم کولی شئ یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو خپلې ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واضح واوري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. دا اونۍ ستاسو په ټلیفوني تماسونو کې تر ډیره د کندوز ولایت له اوسیدونکو سره د خواخوږی پیغامونه را رسیدلی دي. لکه چې تاسو هم څرګنده ده، د کندوز ولایت له تیرې شاوخوا یوې اونۍ رئیس امنیتي ستونزو سره مخامخ دی او د ښار اوسیدونکي پر امنیتي ستونزو سربیره د خوراکي موادو له نشتوالي سره هم لاس ګریوان دي. دا موضوع زموږ د راډیو پروګرامونو د سر خبره ده او په دې خبرونه کې هم غواړم د هغو دوستانو تماسونه در سره شریک کړم چې له بیلابیلو ولایتونو څخه زنګونه وهلي او له حکومت څخه غواړي چې د کندوزیانو غور وکړي او ستونزې هوارې کړي. دا تاسو او دا هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد داود د هلمند ولایت خبره کوم.
زای واشف غنی ته دا وایم چې په کندز کې د کوپارو سره د جنگ دی او کړي انسمانانو د افغانانو سره د جنگ دی چې ټانګانو تیاری او توپونه دې ورته نیولې دي بیرحمانه او په ظلم په وحشت سره بمبارونه کوي دغه یو چې په دغه کې په هسپتال کې دغه په فلحوا افغانان په شهادت رسېدل دغه جواب څوک ورکوي نو چې کوپري ملک سره د یو چا جنگي الحمدونه بمبار صح بهنه کې سادي وو ولایت سره جنگ دی او توپونه ورستان وو تاریخ اوس نیولې دي.
بله السلام علیکم خان محمد اسلام یاره ما د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ څخه ستاسو سره پر تماسم ورور دا بيخي د شرم خبره د شه د حکومت پر رادیو جان کې وایي چې موږ په کندوز کې د ملکی وګور سره احتیاط کوو عملیات ورور مختبي ته خلک ځان خبر کوي تی لا اله غلط راپورونه راخي ټول رسنۍ هم دغه سيدي اله راپورونه راوخی چې څو حکومت ورتول تی سره د حکومت ځان خبر کوي زموږ یو قریب د موږ سره ورس تماس سره نسخو دغه شکایت کوي چې مړی په کورونه کې پراته دي آتش بخانی راڅو شتلی دي بمبار کړی دي کورونه بمبار کړی دي ورور د حکومت لږ غو مخې کبدار کم حکومت خونه کیږي حکومت دا رقم خولا کیس رقم د حکومت کې چې د ملکیان وژنې د امریکایانو په بمباري وژنې د امریکایان د سنوایي.
السلام علیکم زابد الله بیت يم د خوست ولایت څخه مستاذ سره اړیکه نیولې ده. زه د ازادي راډیو کارکونکو څخه د هیله لرم چې ماته دغه پیغام نشر کړي. زه محترم اشرف غني ته دا ویل غواړم چې اوس په کندوز کې کومه جګړه روانه ده، دا ټول طالبان دي، دا د پاکستان ایس آی ده، په دې کې د پاکستان پوځیان دي. پاکستان هیڅکله هم نه غواړي چې په افغانستان کې د امن او امنیت وي. ګران هیوادوارو، تاسو ټول د پنجاب په ضد ودرېږئ. وسلام.
مو ساجد افغانستان از ولایت کندوز غات میزنم. در کندوز پولیس او اردو امنیت ملی همی وزبکو و هزار و هر کس آمده مردم جوان های اطفال پشتنا را میگیره به نام طالب در زندان ها میپرده یا به شهادت میرسانه هم پشتنا ها از طرف پولیس به شهادت رسیده میشه. نما از مقامات خواهش میکنم که جلوگیری تر قتل عام و وحشت پولیس و امنیت باید بگیره. خیلی ظلم و وحشت و چور و چپاول پولیس ها شروع کده. از رادیو آزادی خواهش میکنم که پیام ما نشر کنه و به مقامات برساند. و سلام.
موزا کندوز سفاز در ولایت در کندوز ولایت در شهر سخه خبری کن رو رجانه منگ بانی بمباری که گی بد حال دی خود در بمباری خود طالبان هم پا کورو که ناش دی او دوی وی طالبان مویست نجی دادی خو رور جانا خو بیا دی عملیات شاته که اشرف غنی صاحب سخمیده هیله ده چی دلتا ماشمان دیر بمبار شو دی بمباری وکی. سلام علیکم.
بلی السلام علیکم. زده کندوز ولایت بسنگر شرکت سر از تای سر پاڑی که همه زما دولت دا پیغام دی چه ورور یا دی جنگ و کی یا دی دا مسلمانان تناک تکریب نو کی ما سی دا غطی غطی مرمی در اغور دی زمش کرونه گرد فراون نرو ولی یا شرکتون را خراب کرد. زما دا پیغام دی چه یا دی سم جنگ و کی کندوز تی وینی چه نیس نیوائی ناکی دی مسلمانان تکریب نو کی گرد خلاص کرد را کمی امرک اللہ سر
دا غم پیغام دی چه دا کندوز دا شار بمباری بندی که چه مسلمانان ختم سلالا آغا سیم دی پنخش کری چه پاگه زاگه که ملکی خلق شتون لری او دیر پا بد حال که دی دغنه لری چه دی ووزی دا خواست خواست امنیتی زواکون چکام پر که دی خواست خواست مخالفین چکام پر که او آغی خواند نیست کوارا چه ووزی لاری بندی سلالی بندی علاق دیر خراب سو نو مداغا غشتن دا حکومت سخه دا چه داغا دا کندوز دا شار بمباری بندی که بدی که اسمی ترسیه جمنا او اسگوره دا رختن بندی بمبار سویدی دا کران شیدان سویدی ملکی خلق شیدان سویدی بدی که یو لام تالیب نبی بدی که طول ملکی خلق زخمیان سویدی او شیدان سویدی.
دوستانو اوس به هم د افغانستان دفاع وزارت مرستیال وین دولت وزیري هغه څرګندونی در وورو چې ډاډ ورکوي چې دغه شار وضعیت اوس ښه شوی دی او خلک ولې سپر ډاډه سره د باندې راوزي او خپل ژوند ته دوام ورکوي.
د قندوز ښار کاملا زموږ په لاس کې دی. د افغانستان بیرغ هلته پورته شوی دی په محلي یا سیمه ییزه اداره باندې والي هلته په کار باندې پیل کړی دی. ادارې فعال شوي دي، خلک بازار ته راوتلي، دکانونه خلاص شوی دي. نو موږ اوس دویمه مرحله پیل کړې ده. دویمه مرحله هغه تحکیم دی.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیر و بلخوا ورته ډاډ د کندوز ولایت امنیه قومندان هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې څرګند کړی دی. د هم ویلي چې د کندوز ښار اوسیدونکي اوس کولی سي پر ورځ زړه د باندې راوزي او د ښار وضعیت نورمال یادوي.
در زندگی روزمره خود ادامه میتن، هیچ کدام تشویشی نیست و ما با تمام مردم مجاهد و بیاد پرور برای تقلیس ایمان میدیم که بدون تشویش زندگی روزمره خود و پیش برن.
پام دی هل کې لکه چې مخکې هم یادونه وکړه د کندوز شاریان نه یوازې د امنیتي ستونزو بلکې د څو ورځې د خوراکي موادو له نشتوالي سره هم لاسو ګریوان و. د ځینو کندوزیانو ژغونه به واورو چې د خپلو حالاتو په اړه موږ ته پیغامونه پریږي او هم د نورو ولایتونو اوسیدونکو ژغ کوي چې باید د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه دوی ته مرستې ورسیږي.
پیغام دا دی چې دلته د کندوز ولایت یمن صاحب ولسوالۍ څخه منم عبدالله فریاد دی. پیغام دا دی چې دا دلته موږ نه اوبه لرو نه ډوډۍ لرو. پیغام دا دی چې دا ولسمشر اشرف غنی ته مې دا ادعا کوم په ډېر سستک سره چې دلته ډېر پر موږ باندې بمباري نه کوي.
پیغام دا دی چې د کندوز د ننګرهار مانجرینو سره له زور سره هېڅ کوم کونه نه کېږي. السلام علیکم
زه عبدالولی وفا د کندوز ولایت د خاص شار سره په تلستاب سره دا پیغام پریږم. وروره دا ماړه خلک ټول تللي دي، یوازې دا غربا مسکنان په دا ښار کې موږ اوسېږو. وروره نه اوبه شته، نه ډوډۍ شته، نه دوکانونه شته، هېڅ یو شی هم نشته. موږ په ډېر بد حالت کې یو. زموږ کوچنیان ډېر سخت بیریږي. کله چې نړیوال ځواکونه بم شوکوي نو زموږ کوچنیان ډېر سخت بیریږي. کوچنیان دي.
السلام علیکم ورور جانا، ډیر بد حالت ته مونږ باندې نو بشتا نه ډوډۍ شته، هیڅ یو شی هم نشته. بدال دی جنگونه دی. هله کو د حکومت نه د ازادي راډیو نه هله کو چې دا د مونږ پیغام تر لوړو مقامات پر ورسوي، ځکه په مونږ ډیر بد حالت ته.
دوستانو، له کندوزیانو سره د مرستې ژغ یوازې د خلکو لخوا نه بلکې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې لخوا هم سوی او پر سوداګرو یې ژغ کړی چې د دغه ښار اوسیدونکو ته او د امنیتي ستونزو له کبله بې ځایه سویو خلکو ته خپلې مرستې ورسوي. دغه راز دا هم باید ویم چې دا ژغ یوازې په کابل پورې محدود نه دی، بلکې د ننګرهار د سوداګرۍ خونې د چارواکو ژغونه به هم د بیلګې په ډول در واورو چې د کندوز د جګړو له بې ځایه سو سره سیجمن کوي او له نورو سوداګرو هم غواړي چې لمرستو دریغونه کړي.
نمونږ ټولو خپلو شتمنو ته د اتاق تجارت د ننګرهار د سوداګرۍ خونو نه دا اعلان کوو چې دوی د خپلو بې وزلو خلکو سره هر اړخیزه مرستې وکړي او د اتاق تجارت ټول کارکوونکي ټول آیت مدیره انشاءالله مونږ ټول د سوډیم بډوالي چې د خپلو بې وزلو خلکو همدردي وکړو او دوی سره کومکونه وکړو په هر لحاظ چې هر رقمي کاغذ نقدیات یا کاغذ جنسي.
د ننګرهار ولایت پانګوال صنعتکاران او سوداګر د خپل بې ځایه شوي او مهاجرو هغه ورونو سره چې د کندوز د ولایت څخه یا همدارنګه د ننګرهار ولایت د ځینو ولسوالیو څخه دوی بې ځایه شوي دي، دوی ته د مرستې رسولو دوی سره د غم شریکي په منظور باندې ټول سره لاس یو کړی او په یو غږ او یو سره دوی خپل هغه مادي او مالی امکانات چې دوی د وسو توان څخه دي د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایع خونې له لارې به خپل مرستې دوی ته رسوي.
د ننګرهار د سوداګرۍ خونې د مسؤلینو ژغ مو واورېدی. په دې ډول حالاتو کې یو لوی مرستندوی اداره د سرې میاشتې ټولنه ده چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې اړمنو کسانو ته په بیړنیو حالاتو کې مرستې رسوي. زموږ همکار احمد تکل د دغې ټولنې له مشرې فاطمه ګیلانی سره خبرې کړې او د کندوز له بې ځایه سویو کسانو سره د دغې ټولنې د مرستې په اړه پوښتنه ترې کړې ده. د دوی مرکه به سره واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول زما سلامونه د کندوز خلک ته.
او زما تسلیت هغه کورنۍ ته چې شهیدان درلود. مونږ په خپل کندوز کې تقریبا هیڅ شی نشو کولای. زمونږ دفتر هلته بند ده، اما مونږ دغه مهاجرین چې بدخشان ته راتلي په شهر نو او چتکې هلته کار مو شروع کړي، په تخار، په باغک و شهر کونه و بشیرآباد و باغ ذخیره که کمکونه شروع کړي، او په بغلان که آمادگی لرو، په بلخ که هم آمادگی لرو. مونږ دست وکړي چې مونږ انتظار نباسو چې اول سروی خلاص شي بیا کمکونه شروع کړو، لکه زنجیره ای که و هم د یو خانه مونږ هلته گورو چه کم خلق واقعا مجبور ترین دی او توزیع هم پشا که فورا شروع که و یعنی دواره شا پشا ده داد پرون نشروع شو چه حتما تاس و درادیون هم اعلان شو از تاس خبرنگار اغلی بله و
برمن گیلانی دیره بخن آغارم پده غارم ز تاسو نبیا په تفصیل سره پختن و کم لغم اخی غارم پوشم چه ولی تاسو داشه با مستقیما پا قندوز که کار نشه که ولی آیا ده طالبانو لخوا یا ده حکومتی ځواکونو لخوا تاسو لکم گواخ سره مخامخی؟
نه، زمون دفتر البته بند، زمون دفتر معاصره ده، مون نشو وتلای د خپل دفتر نه بیام. دغه لپاره چې د مجلس چې وشو په بدخشان و تخار و بلخ و کابل کې تصمیم دغه شو چې مون انتظار و نه باسو البته چې مون امکانات لرو چې بل خلک خپل امکانات نشي لګلای، فعلا مون زر البته کار شروع کو. ام دغه لپاره په بدخشان و تخار و بغلان و بس که مون خپل کار شروع کړ.
بله، زمنان مېرمن ګیلانی د افغانستان په مختلفو سیمو کې لننګرهار مو راپور درلود او در از لکه ده بدخشان ده مصیبت په څیر ده هیواد په نورو ولایتونو که هم ده بل ده اوبخی ده قندوز لخلکو سره ده مرستې لپاره چندی ټولیږي. ده افغانستان سره میاشت نشی کولای چې دغه چندی په یو ترتیب سره لیوه چینل یا لیوه مجرانه مشری وکړي او قندوز خلکو ته ورسوي؟
من ټول کولای شو، سرانیاش کولای شي، د حوادثو کمیټه کولای شي، هلته هم په دغه څلور ولایاتو کې د مشرانو کمیټې جوړ شوي، هغوی هم کولای شي. همدغه لپاره زما هیله همدغه ده چې خلک که یو لري که سل لري د همدغه چلرونه هغه ولیږي چې خلک هغه خلک چې هغوی لیدل شوي دي او هغوی مونږ پوهیږو چې فیلن فوق العاده مشکلات لري یا مریض لري یا ماشومان لري او سروي شوی دي، اول اغوی ته باید ورکړ شي. داسې ونه شي لکه چې په بدخشان چې هغه کال وشو چې ټول خلک خپله تله او یو کورنۍ ته ډېر ورسېد یو کورنۍ ته هیڅ ونه رسېد. که ستاسو په یاد یم دغه لپاره ډېر مهم ده چې د یو مرجع نه دا کمکونه ورسېږي چې هغه مرجع بیرته حسابدهي کولی شي. اما د ټولو نه مهمتر داده چې په خیر دا خلک چې بیرته خپل کورو ته ځي دغوی هیڅ شی نه لري، باید مونږ یو حساب د دې کمکونه هغوی ته وساتو. دغوی هر شی ته به ضرورت لري، د بلستنه نیولی استاس ویل چې یخ هم شروع کیږي، د آشپزي خانه سامان هر شی، باید مونږ داسې ونکړو چې ټول یو خواته منډې وهو. کار باید تقسیم شي چې شوی ده او کمکونه باید تقسیم شه، د نن لپاره، سبا لپاره او هغه ورځ لپاره چې انشاءالله دغوی بیرته خپل کورو ته بیرته
د اسد یو اوریدونکو د خبرونه مینوالو د نن ورځې خبرونه مو هم دومره و مخکې تر دی چې خدای پمنی وکم دا یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او تاسو د رغلو ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. نو که چیرې تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لري او غواړي چې تر چارواکو ورسوي، نو کولی سي د ازادي رادیو پیغام ثبتونکي دستګاه ته زنګ ووي او خپل پیغامونه پرېږدي. دغه دستګاه شمیرې د خبرونې په پای کې درته اعلانېږي. یو یادونه کوم، ځینې دوستان موږ ته خپل شکایتونه راستي یا وایي چې د دوی غږونه نه خپرېږي. موږ تاسو سره ژمنه کړې چې د ټولو دوستانو پیغامونه خپرېږي، البته د خبرونې د وخت په پام کې نیولو سره. که چیرې د یوې خبرونې څخه ستاسو پیغامونه پاتېږي، نو په بلې خبرونې کې حتما هغه درته نشروو. او بله موضوع دا ده چې کله کله د ځینو دوستانو د راغلو پیغامونو کیفیت هغسې نه وي چې د خبرېدو وړ اوسي. نو زه یو ځل بیا ستا ستاسو دوستانو څخه هیله کوم کلی چې غواړی دغه شمیره ته زنګ ووهی نو یو مناسب موقعیت پیدا کړی او موږ ته زنګ ووهی، ځکه ستاسو پیغامونه موږ ته په سم کیفیت نه رارسیږي، نو هغه د پوهیدو وړ نه وي او موږ نسو کولی چې هغه خپره کړو، او یا هم د ناسم موقعیت له کبله ستاسو پیغام په نیمایي کې پرې سوی چې د خپرېدو وړ نه وي. نو له همدې کبله دا یادونه کوم چې ستاسو شکایتونه پر ځای دي، خو د دغه دلایلو پر اساس ځینې پیغامونه له خپرېدو پاتېږي. تر بیا او بلې خپرونې مو پر پاک خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.